دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا زهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په کابل کې د پرونی ډلیز برید په اړه واورئ چې د کورنیو چارو وزارت په خبره د تلفاتو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. د برید پرون مازدیګر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د اشرف غني دوهم کاندید مرستیال امرالله صالح پر دفتر سوی دی چې په خپله ښاغلی صالح هم سربیرن پکې ټپي سوی دی. نور حال به وروسته واورو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیوړانې کوي.
د مهمو خبرونو سرخط په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وژل سو کسانو شمیر شلو ته لوړ سوی او پولیس وایي چې 50 تنه زخمیان سوي دي. ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې د هند او پاکستان حکومتونو او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي پر امرالله صالح پرونی حمله په شدت غندلې ده. یوناما د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو له قانون سره دې سم چلند کوي او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر دریو ته لوړ سوی. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې شل تنه وژل سوي او 50 نور زخمیان دي. د دې حملې د مرګ ژوبلې د شمیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن سهار پر ټویټر اعلان کړی دی. مخکې ویل سوي وو چې 3 تنه وژل سوي وو او 25 تنه زخمیان وو. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر فیسبوک هم پرون لیکلي وو چې د برید د پای ته رسېدو خبر ورکوي او ویلي وو چې امنیتي ځواکونو د حملې په سیمه کې 15 تنه چې راایسار سوي وو ژغورلي دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي اتحادیه، هند، پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د جمهوري ریاست د لپاره د کاندید د محمد اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر د حمله غندلې ده. زلمی خلزات تقریبا یو ساعت مخکې پر ټویټر لیکلي چې دا یو وحشیانه حمله وه او د تروریزم څرګند عمل دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي د دې حملې د غندلو تر څنګ لیکلي چې حمله کوونکي باید د عدالت منګول ته وسپارل سي. خلزاد ویلي چې امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره ولاړه ده. د امرالله صالح د ګوند د افغانستان زرغون بهیر دفتر چې پرون د حمله ورباندې سوی د کابل د 15 حوزې په سیمه کې د تایمنی پروژې او د هوایي ډګر د سړک ترمنځ پروت دی. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل شو او د سپتمبر په 15 پای ته رسېږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 18 یا د میزان په 16 دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي چې رسنۍ د انتخاباتو په تړاو ډېر مهم رول لوبولی سي او د جمهور رئیس محمد اشرف غني کنی فرمان ته اشاره ویلی چې ټول دولتي کارکونکي باید په انتخاباتي چارو کې له لاسوهنی ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 18 تنه جمهوري ریاست ته کاندید دي. په همدې حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د هغه تهدید په وړاندې چې د کاندیدانو شورا ورکړی پریکړه کوي. د کاندیدانو شورا 12 غړو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته خبرداری ورکړی چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي او انتخابات به تحریم کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون و چارواکي عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل
ما انتخابات ته دایر خاط کردیم تا وقتش اعلان شده و آمدگی
دی وای موږ انتخاباتو لپاره نیټه مخکې له مخکې اعلان کړی ده. موږ تیاری ورته نیولې ده او موږ به انتخابات په خپل وخت وکړو. موږ به نن د کاندیدانو د شورا له لوري راکړ سوي تهدید ته هم د ځواب په اړه وروستۍ پریکړه وکړو. په دې ارتباط وروسته په خپرونه کې مفصل رپورټ لرو. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 2 پولیس وژل سوي او 1 زخمي سوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤل عبدالشقایق شورش نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د کاپیسا مرکز ته نږدې د نوآباد پر یوه پوسته حمله کړې وه. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په یوه فیستیوال کې پرون وسلوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې چې د پولیسو په حواله درې تنه پکې وژل سوي او 15 زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکي د دوی په متقابلو ډزو کې وژل سوی. د ګیلروی ګارلیک فیستیوال پرون وروستۍ ورځ وه. د ګیلروی د ښار د پولیسو مشر سکاټ سمیت خبریالانو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو په یوه دقیقه کې د وسلوال وګړي پر ضد عملیات پیل کړل او هغه یې له منځه یووړ. د ایران د اټومي انرژۍ د موسسې رئیس علي اکبر صالحي وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریکټر بیا فعال کړي. د ایران له لوري دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منه دی. د ایران اسنا خبري اژانس وایي چې ښاغلي عراق صالحي دا خبره پرون د ایران د پارلمان له غړو سره په کتنه کې کړې ده. درنې اوبه به د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو په ریکټرونو کې کارول کیږي. او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرمنی میرانای ورور شهزاده بندر بن عبدالعزیز د 96 کلونو په عمر مړ سو. دایده عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر سړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې ونډه نه درلوده. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر پر ټویټر اعلان کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډله ییز برید کې د مرګ ژوبلې شمیر بدل سوی دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکي د وژل سوي شمیر 40 تنه یادوي. په همدې اړه به د یوه کارپوه نظر هم واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره سي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله ملوی:
ما د این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم. به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
نن د بیرغ ملي ورځ ده. دا چې دا ورځ د افغانستان خلک څه ډول لمانځي په اړه به یې وروستی راپور واوري. دا به هم واوري چې د هلمند ولایت څخه یو راپور راغلی دی چې سږ کال د نورو کلونو پرتله غنم ډیر کرل سوي دي، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه ډیره لوړه سوې ده. دلیل یې څه دی؟ د هلمند ولایتي شورا مشر وایي:
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اشتلاجی کندار او بل ولایت کومتاش پانه چاغه همسایه وادو ته ځي. همسایه وادونه الته وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرسي.
په دوه هم نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی یونیس پروګرام لرو. اوریدو ته بلنه درکوم. ورزو ده خبرونه ده سر موضوع ته لکه چې مخکې می ویل، په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلیز بریټ کې د مرګ ژوبلې شمیر ډیر سوی دی. د کورنۍ چار وزارت ویان ویل دی چې په هغه پیښه کې د وژل سوی شمیر 40 تنو ته رسیدلی دی او ټپیان هم شمیر ډیر شول سوی دی. د دې راپور جزئیات به زما همکار وصل وساله کابل را سره شریکي. وصل صاحب، خبرونه ته شرح لري.
د زیاته من جنیتا ستوري سلام وړاندې کوم. د سوش به وړاندې ز د پیخي ځای ته ورغلی وم. د یو شمیر قربانیانو له کورنۍ سره خبرې لاغو خلکو سره مې وکړې چې کورونه دغه چاودنې او خطې پر مهال ویشوي او رن شوي دي. نو خلکو ته زیانونه اړولې دي په مالي لحاظ باندې. سیما کتمن هغه ودانۍ د زرغون بهیر دفتر دی، ورسره خوا کې دوه درې نورې ودانۍ دي زیات شوې دي. او سیما تقریبا یو ویرانې باندې بدل شوی. شاوخوا لږ کورونه چې دي د ودانۍ ښې ماتې شوې دي. کورونو کې ځینې نور وسایل مات شوي دي. په ځینو کورونو کې چې نږدې چاودنې ته تا اور له ده او تقریبا زیاتره کورونه سوځیدلی. د شان خلکو ته مرګ جو په ټوله کې خلکو ته زیانونه دي. مال دوتنو سره چې خبرې وکړي زکریا ده او هیڅ کیسه راته په دې ډول وکړه.
برخطا شده بودم، اشپارک شده بودم که تفلکایم تنها در خانه مانده چطور مادر شانم نبود. تو خود دخترکایم چیخ زده بودم، ترسیده بودم، وحشت شده بودم. بسیار تصویر بد اینا میاد. ما ایران کنم با اولادان چی بتم شان؟ کجا زیر پا چی آور کنم؟ دیگه ایران مانده چی کنم؟ کجا برم برک دیم؟ چون خساره مرا باید بتم. دیگه ما خود دیگه کوی ندارم، دیگه آیده هم ندارم.
بسیار صدای وحشتناک، اتاق پر از آتش پر شیشه شده بود. حالت وحشتناک یک وحشت زده بود که به هر اندازه بسیار بد حالت. از اتاق از آتش سوزار کردم و دداله آتش سوزی نبود. باقی دیگه رفتم از اتاق دیگه و ترون دیدم که بیرون بسیار یک بد حالت پیدا افتیده. مردم از افتیدن و دو نرمی رقم به حالت بسیار غیر نرمال همینطور عجله به طرف دفتر رئیس صاحب رفتن. ادامه رفتن
دقو دی پیخی قدنو لوسوال و دلو او هوا پیچی دقو سیدن که گوختن لسی باید ملکیانو خوندی تا پام وکړي. بل دوی بل غوښتنه دا وه چې د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندې خپل یعنی غونډې پیچې هغه له عامه ځایونو د خلکو له لورونو څخه لرې وي. بلخوا د کوچارو وزارت بیا وویلي چې په هغه پیښه کې شاوخوا شلو تنو ته مشوب اوښتي او له 200 زیات ټپیان شوي. نصرت ویل
مانان خونه مردم افغانستان با هدف قرار داد افراد ملکی بار دیگر 46 شان را نمایان ساخته و در پی این حمله تعداد 20 نفر شهید و به تعداد 50 نفر دیگر هم زخم برداشته.
دغه پیخ پرون مزدیگر محل بلخار 15 میوزیاروان زرغون بهی په دفتر شوهده چې رومړی دغه دفتر مخاودنه شوی او روس بیا بریټکون کې دغه دفتر ودانې
بله ډیر زیات مننه کوم وصل وصال دوستانو. لمړی خو د اړیکې د خرابوالي له کبله بخښنه غواړم. د کابل سره زموږ اړیکې یو څه مشکل درلود خو بیا هم غواړم په لنډو ټکو دا ووایم چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونۍ حملې کې شل تنه وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. د دې برید د مرګروبلو دا شمېر د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن سهار په خپل ټویټر باندې اعلان کړی ده او مخکې ویل شوی و چې په دې برید کې درې تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي دغه ورځ ویل و چې د برید پای ته رسېدو خبرې لیکلې وه او هم ویل و چې امنیتي ځواکونو د برید له ساحې 50 ایسر شوي خلک ژغورلي دي. د زرغون بهیر غورځنګ مشر او د ولسمشر راشف غنی مرستیال کاندید امر الله صالح له دې بریده روغ وتلی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. دا چې د انتخاباتو په درشل کې او دا چې د انتخاباتي کمپاینونه پایل سول رسما پرون او د امنیتي وضعیت ورسره په همدې حالت کې دی، نو دا به د انتخاباتو پر دغه کمپاینو باندې څه اغیز ولري؟ په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د پوځي چارو له کارپو هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې. په ګډه به وو
دا غوونه اول دی نه اخر دی. دا برنه بالکل دا چوکاله شدید دی په دې وختو کې جریان دی او په دې کې دوی پلو دا توریستي حملو ته شدید کړی دی او په مقتل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي تو هم دوی نه روزي حمله شروع کړی دی. نه دا نه ده چې صرف د دوی حمله دلته په ترکیه کېږي، نا دوی هم ډیر تلفات لیدلی دي، ډیر تلفینی او ډیر لیدم په هر صورت توریستي آل د پېټ قانون کې دا بشرنا غیر عمل ده، دا توریستي آل ده، دا جان تخبیح کړی ده کوي طبعا پر روان دي هم تاثیر کوي پر روان دي خبات په کمیسیون خپل ترت غورځوي او خلک هم انتخاباتو دي ورتاک دا د کمپاین ترک زړه نه خوري.
بله جنرال طيب په دغه برخه کې سو د حل لار حکومت به په داسې اساس وختونو کې په داسې یو ری نزدیک شرایطو کې لکه می تاګارې بل هیڅ استفاده وکړي چې تاسو به خو مخنیوي
ګوره پر دې چې دولت خو می وختو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري ماهانه لري هفته واري لري د مالیاتو پلان لري یعنی د دولت ستراتیژي لري ستراتیژي موجوده ده پلان موجود ده او افغانستان ځخانه ګرځیده د دې د مخالفین نو پایته ده او مخالفین هم دلته ژوندي هم دلته ژوندي دا مراسې نه ده چې د موټر چې دوی فشار ورکوي دا موټر د نن د غرازي او د مرام شاونه راځي راسن د ټول سره تیریږي دلته را رسیږي دا په داخل افغانستان کې هم دلته په دلګې فلای کې
جنرال صاحب څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې ترسره کیږي دا څه شی معنی لري دا د دې معنی لري چې حکومت نیتي نه هادو د پیښو د مخې په برخه کې پاتې لري
دا زمونږ د استخباراتي مانو په ارتباط زوایم چې څنګه څه نغری په استخباراتي شبکو شته په استخباراتي غانو کې یعنی ناتوانیشته ولې د نور د رتا دا دولت دواله وزارت دا قربانه کوي دا تلري
د پوزي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل و چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو په اړه ژغیده
ازادي رادیو لوونه تروو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشم تروو بجو پر منځنۍ سپاد بولس شپږنوي او د فم پر سله شهر پنځه سپا پټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلای سي اوس به ورسو اقتصادي خبرونه ته چې ناجیا صفای وړاندې کوي
په بلخ کې د ناک باغ حاصلات سلنه زیات شدي ستدي وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل چې د سر د بسکرانو اوایم ښه شوي دي
بولیای بلخ هم با داشتن آب و هوای مناسب برای بای ناک بسیار مناسب است سطح
په بلخ کې د محل په 1500 جریبه ځمکه کې د ناک باغونه جوړ شوي د افغانستان اند کرنی وزارت وای دوی پلان لري چې په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د میوه باغونه جوړ کړي افغان سوداګر بهرنیو مارکیټونو ته د افغان کیسو تولیداتو د سولو او ورته بازار موندنې په برخه کې لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې شوې د متشبسینو علي بورت مشر رحمدین حاجی اغان ازادي رادیو ته وویل د املا بسکرانو ته هم کلونه افغاني زیان رسیږي نو موږ ویل لښمنو سره سره بیا دوی ته د مارج زمينه نه برابره شوي راتلشي دوی هڅه روان دي څو بهرنیو هیوادونو ته د میوو د صادراتو زمينه برابره کړي او د کابل په شازرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلي یو امریکالر اتاوی افغاني نوی پولا یو روپۍ او اتیا افغاني تیا پولا یعنی سی پاوند شوي افغاني اتیا پولا یو ریال شل افغاني نوی پولا زر ایرانی تومان تک افغاني اتیا پولا او زر پاکستاني
له ناجیه صفیت خمو اقتصادي خبرونه واوریدل او اوس په نړیواله موضوع راوخلو د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورتس به د اګست میاشتې په نیمایي کې خپلې دندې لرسي ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی چې دی به په کانګرس کې د ټکساس ایالت استازی جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نومند کړي ملالۍ بشیر د دې موضوع په اړه د نور تفصیل لپاره راسره په سټوډیو کې د ملالۍ جان خبرونه ته شرک لري کدا راته وایي چې ډان کورتس له کوم ګوند سره تړاو لري او ولې خپلې دندې لري کېږي
مننه جعفر بجانی دان کورس امریکایی سیاستوال او پخوانی دیپلومات دی د ډونالد ترامپ اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. د جمهور غوښتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کورس له ولسمشر ترامپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې وه چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کورس پخوا څارنوالانو ته ویلي چې ترامپ له ده غوښتي وو چې د ترامپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ترامپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ژغې سوی و، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه.
بله، ملایسیان جان رادکلیف چې تاسو ویل دی چې ترامپ غواړي د استخباراتي ادارې ریاست ته نومند کړي، آیا پر یادو موضوعاتو له ترامپ سره هم نظر دی؟
هو، رادکلیف جمهور غوښتونکی او د ترامپ وفادار دی. د مولر پر تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان رادکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لرې کېږي. فریباجانی، دا به هم وایم چې د امریکا د قانون له مخې د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
ډېره زیاته مننه کوم لیجنې دوستانو. وایم اوریدل چې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورتس به د اګست میاشتې په نیمایي کې له خپلې دندې لرې سي.
ویوا لا لیبرتاد!
او سرباخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
هسته.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به بیرته وروګرځو افغانستان ته. د انتخاباتو موضوع چې توده ده، پر دې به یو راپور واورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم لګواښ وروسته وایي چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره سي. د دې کمیسیون مرستیال همداشان له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نوماندانو لوري په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرام الله اکرام چې زیات راکوي.
روس له هغه چې د افغانستان د ولسمشری د انتخابات تحریم انتخاب کمیسیون وایي نن باید په انتخاباتو باور ولري، په انتخاباتي مرزي پایل کړي. خو د دې کمیسیون سره مل 12 نوماندانو د تحریم د ګواښ په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری انتخابات به د مين پښپګمه خام خطر سره شي. وایي موږ په دې اړه نن فکر کوو او خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخاب کمیسیون هم آمادگی نیولې ده چې ولسمشر انتخابات د میزان په شپږمه کې سره کړي. کومه مسله چې تاسې وایي زه یې په اړه معلومات لرم، خو هیله مې دا ده چې دغسې کومه خبره ونه شي او هیله لرم چې نوماندان خپلو انتخاباتي سو ته دوام ورکړي. افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو 12 یې چې د نوماندانو ویلي دي چې که د رواني او تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاح نه شي نو دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشر د انتخاباتو نوماندان او د را یو شمیر غړي شهاب کیمیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس یوازې انتخاباتي مبارزه نه داخل شوي، خو که غوښتنې ونه منلو دا پروسه به پرې د ښاغلي کیمیا په خبره انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت هم ونه لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې که دغه دو نوماندان انتخابات تحریم کړي د پاتې نورو شپږ نوماندانو تر څنګ انتخابات ترسره شي که د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا وایي د 12 انتخابات ټیمونو لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانوني مشروعیت تر لاندې نه راولي. د دې بنسټ اجوی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو هم ترسره کیدی شي.
له حقوقي پر موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولای شي د کومه غټه کړې محلویش باندې کولای شي پروسه نه تیری د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله ارزو سیاسی موضوع ده حقوقی موضوع نه ده کوم ځای پر چې موږ ګورو کې چې یو کاندیدا پر ده کاندیدان موجود فقط تر سره کیږي او بعد مخ ته لایسي
دي سیالي فایل شوې پرون د انتخاباتي مبارزو لومړی ورځ وخوې وازي د مشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی عبد الله عنایت حفیظ تر منځ او د دوی لخوا بلابل انتخاباتي غونډې تر سره د سید مجللی او ګلبدی تر په ګډون یو شنورو انتخاباتي ټیمونه لیدي چې انتخابي سیالي په ټوټو کې فایل کړي په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي. اکرام ازادي کابل.
دوستانو د اکرام الله راپور خو مو واوریدی. یو ځل بیا د یادونه کوم چې له کابل سره زموږ اړیکه کې تاسو ته زسته خو دا به په لاندو زده تاسو وایم چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د دولسو نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلې دی چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره شي. یو بل موضوع دا ده چې مخکې مې هم یادونه وکړه چې نن د بیرغ ملي ورځ ده. دا چې دا ورځ د افغانستان خلک څه ډول لمانځي په اړه به د زما د همکاري فیروزه عزیزی راپور ورکړو چې د کابل ښار د اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او د کتلې دي چې دغه مراسم څنګه لمانځل کېږي.
زیاته مننه. لکه څنګه ویلې دلته په افغانستان کې په کابل کې نن د چا دا په دې نیټه کې د ښاغلي محمد اشرف غنی یا ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه مان لمخې دغه ورځ باندې په افغانستان د ملي مالکی کې چنن هم پکا. البته په سهار کې کله چې زه وطن هغه کې یو کمرنګ او چنن کوم ورځ ده خو ورځ د لاسو بجونه یا ښار کې ګڼګونه پیدا سو بیرغ پلورونکي یا کسان چې بیرغونه خرڅول او رغول بازار ته ګڼګونه زیاته سو مقابل کې ځینو دوکاندارانو سره خبرې کړې دي چې هغوی په دې کار کوه او خرڅوه.
اته بجې وو شپږ بجې
دا یو ماشوم وو ځاځای نومېده وبخې نومېده دولس کلان ویلې چې په دې ورځ کاروبار ډېر ښه د ګرځي د دې خپلواکۍ سلمه کلیزه هم را نږدې ده نو دوی یو زیات په کار بوخي. همدارنګه کابل اوسیدونکی ځاځي سره مې خبرې دي هغه وایي لپاره له دې نن مانځنه کوي د خپلې کورنۍ د خلکو ترمنځ هیواد پالنې احساس
دا خو د موږ د خپلواکۍ زده ورځ ده دې په خاطر موږ بیرغ وسته ټول افغانان ته مبارکي وایم
محمد اسلام ادبل خر یو بل اوسیم کوي وته کوم محمد الله غختلت بیرق واخ خپل ملګرو همزولو همدار خپل کورنۍ او ماشومان وو بيشي او لدی ورځ منځنه او کی او وروي هم خپل خبرو کې دی ورځ دی زنده د افغانستان نشه جاپان یو لو چې کومه
خلاص در نشان بي یاب سفارت خانه یاب جیبی مفتی د افغانستان بیرغ ده شادي ګوډه ټول وخان ګوډه هم د طالب د اسکر د هر چا د افغانستان کې وشي چې ټول د بیرغ ده
او د یادونه ده چې د دې ورځې ګینو د لپاره یو زیات دومره هغه ول چې لازم اورنه منځنه ونسوه. بلې
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
دوستانو اوس به ناجیه سفیر ته وایي چې د کابل چاپ رسپانو پر کوم موضوعاتو مقاله او تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ نننیو رسپانو تر ډیره د ټاکنیزو سیالیو او د سولې رواني پروسې په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د مسیر رسپانې په سرمقاله کې راغلي د ټاکنیزو سیالیو د لومړۍ ورځې سړه فضا او د امرالله صالح پر دفتر برید سمانه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امرالله صالح پر دفتر برید ښکاره پیغام دادی چې که سوله ونه شي نو نه به ټاکنیز ټیمونه خوندي وي او نه به هم هغه خلک چې په ټاکنو او ټاکنیزو چارو کې ښکیل دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې د خبرو او هلو زلو په سیوري کې سړې ټاکنیزي هڅې له ټاکنو او ټاکنیزو چارو سره د خلکو نه لیوالتیا او لوړ امنیتي ګواښونه هغه څه دي چې باید سولې ته کار وشي او روانه جګړه ودرېږي. د سرمقالې لیکوال همدارنګه لیکلي، له سولې پرته ټاکنې د درغلیو، فساد، وژنو، ناامنیو او ګډوډیو یوه ټولګه ده چې زموږ ستونزې لا پراخوي او د حالاتو له سمون سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ملت باید کمپاینی ژمنې او عملي ژمنې وپیژني. وړاندې په سرمقالې کې راغلي، ملت باید دا ځل د کاندیدانو په تشو او هوایي ژمنو باور ونه کړي، بلکې د هیواد وضعیت او امکاناتو ته په پام باید د داسې ټیم ملاتړ وکړي چې وعدې تشې او د هوا ګزول نه وي بلکې عملي وي.
په دې سره په رسېدلو په کابل کې 12:30 سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلسې څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر 30 ته لوړ سوی او 50 تنه زخمیان دي. ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه د هند او پاکستان حکومتونو او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د ولسمشرۍ د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر برید غندلی دی. زلمی خلزاد تقریبا یو ساعت مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې دا برید وحشیانه او د تروریزم څرګند عمل بللی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل شو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 15مه یا د میزان په 16مه دي. د ایران د اټومي انرژي د موثر رئیس وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. دا له هغې نړیوالې موافقې څخه سرغړونه ده چې ایران په 2015 میلادي کال کې کړې وه. د امریکا جمهور رئیس د خپل هیواد د ملي استخباراتو د ادارې رئیس بدل کړ. د روسیې د ګواښونو په اړه د ډان کوټس ارزونې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ارزونو سره عموما په تضاد کې وي. او د امریکا پولیس وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې د خړو په فستیوال کې چې وسلوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې، د مړو شمیر 3 تل ورسوي او 12 تنه زخمیان دي.
مننه کوم فرشتي جلزی. دوستانو تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل او نور راپورونه او تحلیلونه مو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به د ژمنې سم د انتخاباتو په اړه ځانګړي ونیس پروګرام ته ورسو چې رحمت افغان جمع کړی دی.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. له انتخاباتي محلویش سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه پر ورځ د جمهور ریاست د 300 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شي. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعاتو کې چاپ کړي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعه د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ کړي. د خصوصي مطبعه مسولین وایي چې د دوی مطبعه په پرمختللي وسایلو مجهز دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. دغه وزارت ویان محمد صابر محمد ازادي رادیو ته وویل اوس په هیواد کې فعال مطبعه دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوخه سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خود کفایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترم نمایندانو څخه هیله کوي چې د هواد ملي روحي علمي پر بنسټ باندې او د خپل داخلي توازن د لوړولو په خاطر باندې د خپل تبلیغاتي پاڼو چاپ د هواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورویشتمې دوام کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ راروانو انتخاباتو ته د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په شمول اتلس کسان نوماند دي. په ورته وخت کې د یو شمیر خصوصي مطبوع مسؤلین هم وایي چې د دوی مطبع په پرمختللو چاپي وسایلو سنبالی دی او اړتیا نه لیدل کېږي چې کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د تیرو انتخاباتو په څیر له هېواد بهر چاپ کړي. د دانش د خصوصي مطبعې مسؤل اسدالله دانش آزادي راډیو ته وویل
دلته داسې ماشینونه شته دي چې زموږ ګاونډي هېوادونو کې ډېر کم دي. ماشین مسله حل ده. دې ته خو ډېر د فلیکس ماشینونه چاپېږي او فلیکس هلته تقریبا په هر ځای کې شته دی، یعنې زموږ نه نیولې بیا تر نورو مطبعو پورې ټولو سره دا ستونزه حل ده. هر څه شته، امادګي نیول شوې ده. که دوی مراجعه وکړي مطبعو ته نو انشاءالله ستونزه نشته.
ښاغلی دانش دا هم وایي چې په تیرو انتخاباتو کې ولیدل شول چې ځینو کاندیدانو خپل تبلیغاتي مواد په بهر کې چاپ کړي او یا یې دوستانو په بهر کې چاپ او دوی ته یې د سوغات په توګه رالیږلي چې دې کار د کورنیو مطبوع پر فعالیتونو ناوړه اغېز کړی و. د خصوصي مطبوع نور مسؤلین هم هیله ښیي چې کاندیدان دې د دغه صنعت د ودې او یو شمیر کسانو ته د کارموندنې په خاطر خپل تبلیغاتي مواد په هېواد کې دننه چاپ کړي. د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان هم موافق دي چې د کاندیدانو تبلیغاتي مواد په کورنیو مطبوع کې چاپ شي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید چې کمپاینونه به څو میاشتې دوام وکړي. یو کاندید کولای سي چې په کمپاینونو کې څومره پیسې مصرف کړي، په کومو وسایلو کمپاین کېدای سي، کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه په کمپاینونو کې کوم ټکي باید په پام کې ونیسي، په دې اړه مو بحث رابللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین عزیز ابراهیمی، د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله اقبال میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له ابراهیمی صاحب نه شروع کوو. کمپاینونه کله پیلېږي او څومره وخت دوام کی؟ مهرباني.
بنام خدا و برز سلام جناب افغان صاحب و تشکر از اینکه بر رادیوی پرشنونده شما دعوت کردین و همچنان جناب اقبال صاحب. قسمی که شما میدانین ما روز به روز مطابق تقویم انتخاباتی و پلان عملیاتی انتخابات رئیس جمهوری افغانستان به پیش میریم. قرار است هفته آینده تاریخ 6 اسد روز یک شنبه رسما روند کارزارهای انتخاباتی و کمپاین های انتخاباتی آغاز خواهد شد و بین 18 تن از کاندیدای محترم ریاست جمهوری برنامه برای مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت. بعد از او 48 ساعت دوره سکوت است، یعنی که هیچ کاندید حق نداره که به کارزارهای انتخاباتی یا کمپاین های انتخاباتی خود ادامه بدن، یعنی یا اجازه میتن به مردم افغانستان که مردم بعد از 2 ماه کمپاین های 48 ساعت دوره سکوت هست که مردم به شکل بسیار آرام و دقیق فکر کنن که برای کدام کاندیدی که مورد نظرشان است که اونم پلان ها و برنامه هایشان انتخاب کردن زیمانده خود انتخاب بکنن و در روز انتخابات که 6 میزان است برن به روز انتخابات. تا تاریخ 3 ماه میزان پروسه ادامه خواهد داشت که به مدت تقریبا 2 ماه و کمیسیون مستقل انتخابات خوشبختانه در پله ازی که پلان ها و برنامه خود به پیش میبره لایحه مصارف کارزارهای انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری را تصویب و نهایی ساخته که کاندیدای ریاست جمهوری محترم میتوانند در مطابقت به این لایحه و طرز العمل ها تمام کارزارهای انتخاباتی خود را منسجم و به پیش برند.
اقبال محترم، کمپین چه ډول کیږي او څوک ولای سي چې ډول کمپاینونه وکړي؟ ولس برخه اخیستای سي او خپل د کاندیدان باید په کومه برخه کمپاین وکړي او په ډول کمپاین وکړي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ابراهیمی صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. د ټاکنو قانون شپږویشتم ماده کې کمپاین څرنګوالی دا مسایل هم تعریفوي او د ټاکنو کمیسیون خپله چې هغه کومه لایحه د دې لپاره جوړه کړې هلته هم یو فیصله تعریف او یو عامه پوهاوی خوندې وړاندې شوی چې کاندیدان د خپلې برنامې اهداف او کم چې راتلونکي کې دوی واک ته رسیږي څه به د ولس لپاره وړاندې کړي، څه مثبت بدلون د خلکو په اقتصادي، سیاسي، نظامي، ټولنیز او تعلیمی یا په بل عبارت په ژوند کې چې ټول په بر کې ونیسو، څه بدلون، څه بهبود به راشي او د دوی تفاوت به له اوسني حالت سره او همداشان کوم کسان چې دوی سره په سیالۍ کې ولاړ دي له دوی سره به څه وي، یعنی څه بهتر والی به لري. د دغو برنامو، پروګرامو، اهدافو او طرحو وړاندې کول په مختلفو بڼو سره، کوم څه چې د ټاکنو قانون او د کمیسیون لایحه ورته تعریفوي، د هغه په چوکاټ کې خپل ولس ته وړاندې کول، هغه څه په ژوندۍ بڼه، څه په لیکلې بڼه، څه د لویو جلساتو له لارې نه، څه د خوله په خوله په اصطلاح ویلو له لارې نه، چې کیدای سي ټول موږ په اصطلاح لیست نسو کړی، د دغو مسایلو شریکول، وړاندې کول او د خلکو ذهنونو خلاصول دا ټاکنیز کمپاین ده چې په اصطلاح په نوره نړۍ کې هم کیږي، د موږ په نافذه قوانینو کې هم تعریف شوی ده او په اصطلاح دا یې همغه طبیعي او انساني لاره ده.
اقبال صاحب، که موږ تاسې متوجه واوسیږو، څو میاشتې چې د انتخاباتو پروسې پیل شوې دي، البته رسماً کمپاین نه ده پیل شوی، ځینو کاندیدانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول کمپاینونه وکړل، دغه په کمپاین کې راځي او د قانون له مخې باید کومه جزا ورته وټاکل سي؟
ښه، یو شی چې جناب افغان صاحب ورته پام وکړو هغه دا ده چې موږ یو خو په اصطلاح قضایي او قانوني اسناد او شواهد لرو، یو دا دی چې تاسو یو کار کوئ خو هلته تاسو داسې اسناد شواهد نه پرېږدي چې د عدلی او قضایي تعقیب لاندې راسي، یا حد اقل د ټاکنو د قانون له مخې نه چې شپږ نویمه ماده په دې اړه صراحت لري د هغه پر بنیاد تاسو تعدیب شي. زه فکر کوم او البته تنا فکر نه ده، یو واقعیت ده چې کمپاین عملا پیل شوی، روان ده، د پښتو په اصطلاح په خره په ترپ سره روان ده، خو په اصطلاح په هغه تعریف کې ځان نه ده ور برابر کړی، په هغه چوکاټ کې چې بیا د صالحه ادارې او ارګانونه دوی دې وکولی سي دوی دې په هغه چوکاټ کې راګیر کړي او بیا دې ورته انتخاباتي تخته او جزاګانې واوروي. مثلا په د ټاکنو د قانون په 28مه ماده لومړی فقره در لسم جز، در لسم جز یو درسم جز واضح، څوک چې په ټاکنیزو منډو ترړو او کمپاینونو کې تخطی کوي، مثلا لسم جز واضح د هغه کمپاینی موده چې ده، هغه شپېته ورځې چې دوی ته ټاکل شوي دي، لاغنه یا وړاندې او یا وروسته دوی دغه کړنه ترسره کوي، نو بیا هلته دومه فقره د همدغې مادې هغه په اصطلاح تعدیبي جزاګانې هم دوی ته ټاکل شوي چې له 50,000 نه تر 81,000 افغانیو پورې دوی جریمه کیږي. ښه، زه فکر کوم چې اوس څو کسان یا په اصطلاح کم ټیم ډېر کمپاینونه کوي، څوک چې د قدرت
پراسي
عملا پیل ده او روان ده او چې نور هم په بلو بڼو پیل کړی ده.
ابراهیم صاحب محترم، مخکې خپل صاحب یادونه وکړه چې له وخت مخکې هم کمپاینونه پیل شوي دي، د انتخاباتو قانون کې څه راغلي دي، د هغه خلکو لپاره جزا څه ده؟ او بله پوښتنه دا چې د دې لپاره چې کمپاینونه پیل سي یو بل باندې تعرض ونه سي، د لپاره چې انسان هغه حقوقي شخصیت زیان ونه رسیږي، ټولنې ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي، د تاسې کاندیدانو ته په دې اړه اما پوهاوی ورکړی د سپارښتنې مرتسدي مېرمن؟
بله، دقیقا جناب افغان صاحب، زمانی که فهرست نهایی اعلان میشه تا آغاز کمپاین های انتخاباتی هیچ کاندید محترم حق ندارد که به گونه های مختلف کمپاین بکنن، این خودش تخطی تخلف انتخاباتی هست. که در رابطه تمام شهروندان افغانستان و کاندیدای محترم دیگه میتونن که اعتراضاتشون و شکایاتشون مبنی بر آغاز کمپاین‌های پیش از وقت به کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم درج بکنن، چون وظایف کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم است که ایره بررسی بکنن و کمیته رسانه‌های ما که کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه میتونن که رسانه‌های و منابعی که تخطی می‌ورزن ایره رسیدگی بکنن. بله، در اصول رفتار موارد مشخص هست که در زمان کارزارهای انتخاباتی هیچ کاندید محترم نمیتونند که حد و حرمت به یکی دیگر چی بکنن، شخصیت یکی دیگر زیر سوال ببرن و توهین و تحقیر بکنن و موارد، همه موارد اونجا مشخص هست که مطابق از او تمام کاندیدای محترم ریاست جمهوری باید یا برخورد بکنن، مطابق از او رفتار بکنن. در پله از اینکه هزینه مصارف از یا مشخص هست، ثبت دارایی از یا مشخص هست، درآمد یا منابع مالی
وقت لمدی تیکی تراسم خدا چه تاسی یادوانه ورطا وکرله ده قانون لمخ یو کاندید څومره حق لري چې په خپل انتخاباتي منډو تر لو کې څومره مصرف وکړي؟
خب اونجا در طرز عمل کې نو تصفیه شده به اساس واجدین شرایط در هر حوزه انتخاباتی هست. ما 33 حوزه انتخاباتی، 34 ولایت افغانستان که 34 حوزه انتخاباتی هست و دو حوزه دیگر که بهل و هنود و کوچی ها هست که در مجموع 36 حوزه انتخاباتی
خود میشه. خود جمهوری ریاست که بیا انتخاباتی حوزه ورن جوری که تورن؟
نه تمام کلش یک حوزه، اما نه به حساب این مورد نیست که 36، چون ما 36 حوزه انتخاباتی داریم که در هر حوزه مثلا
بجره بکنه سلا دی جمهوری ریاست به انتخابات که طول افغانستان یه حوزه کیگی؟
دقیقا، چون ما به انتخابات پارلمانی ما گفتیم که 36 حوزه ما داشته.
بله
که اینال باز در حساب مصارف که هر حوزه را به حساب مصرف میگم او کل درست است. موضوع شما که برای کل انتخابات ریاست جمهوری یک حوزه هست، چون هر کس میتونه به می 18 تن از کاندیدای ریاست جمهوری محترم رای بده، اما موردی است که سطح مصارف نظر به هر حوزه فرق میکنه، واجدین شرایط اینجور موضوع محاسبه اینجاست که در هر ولایت چقدر رای دهنده ما داریم. موضوع واجدین شرایط است که در هر حوزه، موضوع جغرافیه هست که موضوع مطرح است، سبل عبور بودن، مشکلات، موضوع امنیتی، همه موارد در این موارد هست که مشخص هست که تمام کاندیدای محترم مطابق قضو باید برخورد بکنن. اما هزینه از این که باز به جزئیات برتون میگیم که در کدام ولایت به چی حد است که در مجموع چی هزینه میشه که باز بعدا با شما با جزئیات فعلا کمیته ما سر از این کار میکنه و ریاست حقوق مکلفیت داره که تمام موارد بررسی بکنه و تمام کاندیدای ریاست جمهوری ازشان در اصول رفتار ازشان تعهد گرفته شده که بیاین اون اصول یا مراعات بکنن، هزینه مصارفشان گزارش دهی باشن، موارد بانکیشان همش مشخص باشه، اکانت بانکیشان که عمو تمام کمکایی که می موارد می ایمان باشه، هزینه‌های خارجی رو نمیتونن بچینن. ای جرم انتخاباتی هست در صورتی که دیده شه امرشان خیلی برخورد میشه و در یک بخش کلی سریع همین ثبت داراییشان است که دارایی منقول و غیر منقول. و در پلی ازی ما روز گذشته با تمام کنجای ریاست جمهوری در رابطه با آمادگی خود و بعض مواردی که ما امرشان مشخص کردیم که با مطابق قضیه شما رفتار بکنیم ما جلسه داشتیم و همچنان با شورای محترم ما نشست داشتیم که ما بتوانیم چطور از کاندیدای محترم که تعهد گرفتیم باز هم تعهد برشان آگاهی بدیم که در کدام مناطق، در کدام جاها، در کدام موارد میتونن یا بلبورد هایشان پوستر هایشان یا شان نشر بکنن، به خاطر که بر ما نظم آمه، صفایی و زیبایی شهر خیلی مهم است که در رابطه ما موارد هست که امیدوار هستیم که همشان در صفایی و نظم آمه در پلی ازی که بکی دیگه احترام دارن، احترام میکنن، این موارد رو مد نظر بگیرن.
اقبال سر مگده است در تیر انتخابات و تجربه لرو د ولسی جرګې همدارنګه د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو یو بل ته توهین وکړ، سپکاوی وکړ، ځینې ملي ګټې تر پښو لاندې کړلې. یعنی په قانون کې داسې موارد شته کله چې یو څوک په کمپاینونو کې د قوم پرستی یا سم پرستی یا ملت پرستی هلې ځلې کې او په دې سره غواړي د خلکو اذهان ځان طرف ته راواړي او سره څنګه ملي ګټو ته زیان ورسیږي. په قانون کې داسې موارد شته چې دا کس لپاره کومه جزا ټاکل شوې؟
ښه، د قانون ډیری موارد پیشبینی کړي، خصوصا د توهین او د تحقیر مسله دا په طرز العمل کې به م فکر کوم چې ابراهیمی صاحب ورته اشاره لرله، شاید دا نورم په سره تصریح کې، ځکه په قانوني لحاظ ټول مواد په قانون کې درجول سخت وي، نو د هغه په خاطر به هغه ته مقرره جوړي او په هغه ته طرز العمل جوړي چې هغه په اصطلاح تفصیل سي او تجزیه سي، وړکی سي او بند بند سي، چې وکولی سي ټول موارد په اصطلاح په هغه کې درج شي، یو 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 واضح چارچوکاټ د انتخاباتي کمپاینونو وي. نو زه په دې تر اوسه لا نه پوهېږم چې دوی به دې ته څه ور اضافه کړي، کومې په اصطلاح جزاګانې به ورته وټاکي، ولې عمومیت همدغه دي چې د دې حق نه لري او دا یو ټاکنیز تخطی او کلکس ترسی بیا جرم باندې اوړي چې قصه په اصطلاح
بدلته کړل. تیر انتخاباتو لیدل کله چې چا ته توهین کړی دا په نغدي جرمو باندې مجرم شوی دی، پیسې کاندیدانو کولای چې پیسې ورکړي بیا هم تکرار نه هغه غلطي وکړي. یعنی
هو دا خبره ستاسو ډېره په ځای خبره ده. دلته یو مشکل لوی دا پروت ده چې جناب افغان صاحب، موږ یو موارد لرو په اصطلاح یو متن لرو یا په اصطلاح یو قانوني نص لرو چې دا کار دې نه کیږي. مثلا د اتنوي ممادې لسم دیر لسم یو دیرشم جز دا وای چې تاسو له دولتي منابعو کار ماخلی، دا وای چې تاسو د هغه ټاکلي مودې څخه مخکې وروسته تاسو کمپاین م کوئ. مثلا دا چې تاسو له بهرنیو سیاسي او ډیپلوماټیک ادارو نه په اسلام راسته مغواړي، مالی سرچینې، مصارف او حدود مو باید ټول واضح او سپین وي، تاسو به کمیسیون ته گزارش ورکوي. ښه، دا خو یو متن ده، قانوني یو نص ده. تطبیق چې د دې ده د انسانان کوي. ما په خوام د بحثو کې دا خبره کړې ده، انساني مسله ده. موږ باید انساني فطرت او طبیعت په اصطلاح نه په سیاست کې یادو واسو او نه په ټاکنیزو منډو ترړو کې او نورو برخو کې. دلته ده چې بیا دوی دغه 50,000 افغانۍ چې دوی ورته ټاکلي تر 1,00,000 افغانۍ پورې، دا د هر کاندیدا دغه د کاندیدانو د ټیم په اصطلاح دغه د سکرتر د ټلیفون دی ورځ مصرف هم په دې نه سیاد زیات وي. خو قانون دا جرم ورته جزا ورته ټکلول، خو ډیرای د دې په اصطلاح گیر کیږي نه، چون ولې من هغه لیبل او
سرغړونې دوم زیات وي چې رسیدګي ورته نشي کړنه
پرته چې دانه کیږي. ځکه چې په تیر دغه له 2000 لومړي نه تر دې خو په داسو دورو ټاکنو کې د افغانستان خلک خپل کمیسون منګ د دې شاهدانو چې د دې د خو ډیر زلا وای چې واړه موارد تر دې ډیر ستر او ستر او ستر موارد چې په اصطلاح کور نسو و نسو پوښولای، خو بیا بل اخر قانوني پیشبینی کړي.
ابراهیمی صاحب مخکې یادونه حقپال صاحب ورته وکړه، وایي قوانین سته خو د تطبیق مراحل کې داسې ستونزې ولري، او د دې لپاره چې دغه تطبیق سي او په کمپاینو کې له دولتي وسایلو وسایتو نه استفاده ونیسي، امکاناتو نه استفاده ونیسي، په داسې حال کې چې موږ تاسو لرو ځینې کاندیدان برحاله حکومتي چوکۍ لري، نو د دې لپاره چې دغه استفاده له دولتي امکاناتو نه ونیسي، قانون کې څه راغلي دي؟ کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي؟
تشکر جناب افغان صاحب. همه موارد واضح هست که هیچ کس، هیچ کاندید محترم نمیتونن که از امکانات دولتی استفاده بکنن به نوع اقسام میشه که باش در مجموع، اما در صورتی که مصرف میشه همگی یکسان مصرف کردن میتونه. این واضح هست اینجا. رسیدگی به اعتراضات، شکایات مبنی بر چنین موارد از وظایف کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم است. کمیسیون شکایت انتخاباتی در پلی از این دقیقه. بله، ما همکار هستیم، همگار هستیم، همیشه همکار همگام هستیم. همیشه مردو کمیسیون ها بین خود خیلی ارتباط کاری خیلی نزدیک داره و روابط خیلی تنگاتنگشان خیلی زیاد هست. و در این رابطه ما هفته قبل، ما همین هفته روز شنبه ما کنفرانس هم داشتیم، شما در جریان هستین در رابطه با همکاری ما. ما این دفعه امیدوار هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در این رابطه تصمیم قاطع بگیره. هر کسی که به هر سطحی که باشه، هر کاندید محترم با تمرش مطابق مواد قانون طرز عمل ها لوایح همراهشون برخورد صورت بگیره. و در رابطه هم صحبت شده که کسایی که تخطی میورزن امی در پلی ازی که یا نقدی نه به شکل نقد یا جریمه میشن در پلی ازی مورد باشه که تا حذف زیاد از فهرست نهایی موضوع مطرح شده باته و این موضوع باشه تا ما بتانیم که فضای کارزارهای انتخاباتی رو کنترل خوبتر بتانیم و بتانیم که دو ما یک روند کارزارهای انتخاباتی خیلی خوبتر و بهتر داشته باشیم. به هیچ عنوان قابل قبول کمیسیون مستقل انتخابات نیست که افراد اشخاصی که میخوان به گونه های مختلف از کارزارهای انتخاباتی سوء استفاده بکنن و این پروسه ملی را خدشه‌دار بسازن. ما به هیچ عنوان بازی موافق نیستیم و در این رابطه کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم به تمام اعتراضات شکایت رسید و از تمام شهروندان می‌خوایم در صورتی که اسناد مدارک دارن موارد هست میتونن شکایتاشون رو به کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم درج بکنن تا کمیسیون شکایت انتخاباتی در این رابطه رسیدگی نماین.
اقبال صاحب عمده پختن بیلته تاسو نه تکرار وو کچیری له دولتي امکانات او وسایط او وسایل نه استفاده کیږي به څه ډول وسی یعنی ټول کاندیدان یو ډول وکي کاندیدان زیاتو کې نیمه کم وکي اصلا په قانون کې دغه نه استفاده کول څه ډول وضاحت لري؟
ښه ما مخکې اشاره لرله چې قانون خدا په عمومي لحاظ منع کړی چې له دولتي امکاناتو د کار نه اخیستل کی. تاسو اتنوي مادې یو دیرشم جز په صراحت همدغه خبره کوي چې له دولتي امکاناتو منابعو څخه د کار نه اخیستل کیږي. خو دلته مشکل لوی پروت ده په عملي لحاظ. دا خو د قانون خبره ده چې تاسو یو شمېر کاندیدان د دوی ټیمونه عملا په بیسره د قدرت پر رهبری کې دي د حکومت پر رهبری کې دي او د غوی له الف نتریا هر سفر هر خبره هر مجلس د دې اوسیدو ځای په استدلال بوټونی ول تر خولې پورې د دولتي امکانات دي او منابع دي چې دوی کاروي. دلته زه یو خبر کوم جناب افغانس چې یو په استدلال په عمل کې او سیاسي تعامل ده یو د موږ د قانون خبره ده. قانون غریب خو وایي چې تاسو دا کار مه کوئ خو دا چې څوک به تطبیقوي هغه څوک چې د حکومت په رهبرۍ کې وي په ټول درناوي چې زه ابراهیمي صاحب ته لرم مثلا د کمیسیون چارواکي دا څوک چې په اصطلاح د شکایت کمیسیون چارواکي څوک چې به دوی په اصطلاح راکښ کاندي چې تاسو دا تخطی کړو دا جرایم چې هغه جرایم درانده دي او تخطی په اصطلاح نقدی مجازات چې ما مخکې زنه اشاره لرله دا به یو متن وی چې د کاغذ په مخ پرود خو په عمل کې یو شی ګوري تاسو ګوري دغه هر جلسه چې تاسو کوي دا یو ټاکنیز کمپاین کې شمیرل کیږي څوک چې کاندید وي هر جلسه چې تاسو کوي هر لیدنه چې تاسو کوي په اصطلاح خلک چې راغواړي هر سفر چې تاسو کوي هر پروژه چې تاسو پرانیزي هر وعده چې خلکو سره کوي چون کمپاین خوده چې د خلکو روان تغییر کې او په اسره ځان په نفع مثبت پکچر وړاندې کې تصویر وړاندې کې او ویل ځان ناراضي کړي چې په اسره لمانه به بل خادم تاسو ته نوي یعنی کته دا د کمپاین لفظ ورکه کنه ورکه دا کمپاین ده او عملا لوی چمونه د قدرت پر راس کې دي هم د کمیسیون ډیټا کونو کمیسیون هم د شکایتو کمیسیون دوی تر سیوری لندی مختزی په اصطلاح افته کې یو یا دو جلسی ور سره منظم لري لاغج نه هدایت اخلي. نو زما نظر دا د افغان سه چې قانون خدا خبره کړی تاسو مکه خو تاسو دا اوس په قدرت کې اسئ تاسو باید استعفا کړی وای تاسو باید نه وای په قدرت کې ځکه تاسو کاندید یا اسئ کنه چې د مخالفین اعتراض هم دغه وغه د جوزا د لمړی خبره بحث مطرح کړه. نو اوس کوم هر څه امر په دې مسله په اصطلاح پرده راچو او وای چې دا ولا امنیتی وضعیت په کتو سره او اجتماعي وضعیت په کتو سره او سیاسي وضعیت په کتو سره دا نو موږ توجیه ده بالکل دې ته توجیه هر وخت کې برابرې دی سي خو که تاسو بیا راځي د قانون بحث کوي قانون خو خپل پیشبینی کړی هغه په اصطلاح امر نه یې واضح ویل ده دا چې بیا سیاسي زعیمان سیاسي سیستم د سیاست چلون کې دا رعایت کوي او تطبیقي او کنه دا بیل بحث
ده. ابراهیم صاحب که پټولو کې دا بحث را جمع کړی تاسو سپارښتنه څه دي کاندیدانو ته سپارښتنه څه دي په کوم اصولو چوکاټ کې کمپاینو کې خلکو ته سپارښتنه څه دي هغه تخطی یا درغلی چې په کمپاینو په مرمحال کېږي تاسو را دي پر سوالو کې تمرسته وکي تاسو سپارښتنه څه دي؟
ما سوم شهروندان ولی میخوایم کې مطابق پلان و برنامه هر کاندید مطابق تعهدشان رای بتن و ای زعیم آیندیشان به اساس برنامه و پلانشان انتخاب بکنن. در پهلی ازی با کمیسیون مستقل انتخابات همکار همگام باشن و در مواردی که میبینن که افراد اشخاصی که سوء استفاده میکنن این پروسه را خدشه‌دار میسازن یا افراد اشخاصی که تقلب سازماندهی شده میکنن یا تقلب میکنن یا ما را و کمیسیون شکایت در جریان بانن رسانه ها را همشان و در پلی از این نقش رسانه های محترم که شما واقعا نقش خیلی برازنده داشتین دارین و همیشه هم کار بودین اعضای جامعه مدنی نهادهای ناظر انتخاباتی شرمنده افغانستان خیلی مکلفیت بزرگی در نسبت به پروسه میلیشان که همشان
بیان در پروسه
بر کاندیدا ما اصول رفتار پیش از او که است یک تعهد ازشان گرفتیم که باید اصول رفتار مراعات بکنن اولی که در کارزارهای انتخاباتیشان سبب حد حرمت به که دیگر چه نکنن یعنی توهین تحقیر که دیگر نکنن مصارفشان واضح هست که از کجا منابع به دست آورده میتونن.
در افغانستان در انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د حقوق چارو کارپو نصرت الله حق بل تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا کې چاره
زما رایا زما حق
خبات لپاره ځانګړی